السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده سفی الله ستان اگزام د سید قادر جرالوف په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله وړاندې کوم او ری چې د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي د ترخی پله په زندان کې په رامنځته شوي اخو ډب کې څلور زندانیان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دوی له پولیسو سره نن نښته کړې، شل پولیس هم ټپیان شوي دي. دا مدثر موضوع ده، نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
افغانستان او امریکا حکومتونو له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستې د پروګرامونو بیا کتنه پیل کړې ده. په افغانستان کې یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د سیاسي بنبست د حل لپاره موقت یا سرپرست حکومت جوړ شي، او د ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې کړې دي. خبر نو واوري، په کابل کې د امریکا سفارت نن ویل چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د افغانستان لپاره د امریکا د مرستې ملکی پروګرامونو ته بیا کتنه پیل کړه. د امریکا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلس نن په ارګ کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مالیې د وزارت د سرپرست سره دغه بیا کتنه پیل کړې ده. د سفارت په بیان کې ویل شوي چې په سکتوري برخه کې دقیقه کتنه به د مې د میاشتې په پای کې پیل شي. د امریکا سفارت ویلی چې دا کار د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غوښتنه کېږي او د امریکا حکومت یې ملاتړ کوي. د امریکا حکومت د افغانستان سره په هماهنګۍ کې د روغتیا، معارف، انرژي او بشري خدمتونو په برخه کې کومک کوي. د افغانستان جمهوري ریاست ته یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د سیاسي بنبست د حل لپاره موقت حکومت یا سرپرست حکومت جوړ سي. د کاندید محمد حنیف اتمر نن خبریالانو ته وویل چې د حکومت سیاسي اپوزیسیون غواړي چې تر ټاکنو او د نوي ولسمشر تر انتخابه واک موقت حکومت ته وسپارل شي. جمهوري ریاست ته بل کاندید فرامرز تمنانن هغه پریکړه لیک چې دغو کاندیدانو برابر کړی و ولوست، او وی ویل چې ولسمشر اشرف غنی ته دوی وړاندیز کوي چې له واکه لرې شي او که د موقت حکومت په توګه مشر په توګه کار کول غواړي له خپلې کاندیدۍ تیر سي. د اشرف غنی د حکومت دوره د می د میاشتې په 22مه پای ته رسیده، خو د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 21مه حکم وکړ چې اشرف غنی او د هغه کابینه د نوي ولسمشر تر انتخابه کارت دوام ورکړي. هغو کاندیدانو چې نن یې ګډ بیان خپور کړی ویلي چې د حکومت د کار دوام غیر قانوني او غیر مشروع ګڼي، خو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه غیر قانوني ده. هارون چخنسوري نن رسنیو ته په ویډیویي پیغام کې وویل
مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوری ستره محکمه ده. هیڅ وګړی نسی کولای چې په خپل خوښه اساسي قانون تفسیر کړي. د سرپرست حکومت لپاره د ترتیبات او طرحه د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوری خلاف کړ دی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر 28مه کېږي. جمهوری ریاست ته ولسمشر غنی هم کاندید دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن د کابل په پلچرخي زندان کې د امنیتي ځواکونو او یو شمېر زندانیانو ترمنځ په نښته کې درې څلور زندانیان وژل شوي او دیارلس تنه زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
په دې ډزو په پایله کې څلور نفره محبوسین وژل کېږي، دیارلس نفره نورې ټپیانېږي او شل نفره په مجموع کې پولیس یا امنیتي ځواکونه دوی لرورې ټپیان شوي.
دا نشته د پلچرخي زندان په هغه برخه کې سوي چې د مخدرو موادو په ارتباط نیول شوي مجرمین په کې ساتل کیږي. نصرت رحیمی وویل پولیسو هڅه کوله چې له زندانیانو څخه ممنوع وسایل لکه موبایل ټلیفونونه راغونډ کړي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر امریکایي جنرال سکاټ میلر نن په هرات کې له سیمه ییزو چارواکو سره پر امنیت شغېدلی دی. د هرات د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې جنرال میلر د هرات په ښار کې هم وګرځید او له ولسي خلکو سره یې هم خبرې وکړې. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې پر مذاکرو او په عین وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ملاتړ خبرې کړې دي. د هرات والي له جنرال میلر غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري زیاته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره کتلی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ظریف او سوراج د افغانستان د وضعیت په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو غږېدلی دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. لکه رئیس چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. جواد ظریف هند د ایران د تیلو واردات بند کړي دي. جواد ظریف نن مخکې تر دې چې د سوشما سوراج سره وګوري وویل چې په سیمه کې د تازه پرمختګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره نوي ډیلی ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او ورته وویل چې ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو ښه کولو ته متعهد دی. پومپیو دا خبرې د روسیې په سوچي ښار کې کړې دي. هغه به نن وروسته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. پومپیو د لاوروف سره د خبرو په پیل کې وویل چې امریکا ښایي پر هره مسله د روسیې په وړ نظر ونه لري، خو د همکارۍ لپاره لا هم ځای شته.
Понимаем, что с обеих сторон накопилось немало подозрений, предубеждений, но ни вы, ни мы ничего.
Да, Русия, да, бахрани чару вазир Сергей Лаваров, ай, муж поезжу че шак, ау манфи казауту на дуалу хуау таста, ау ху на тасу, ау на муж ладе хистер ласа кавалай субелакс, дуалу хуау та да хамкарей нештуали, стасу, ау змуж амнет тагуаш пешкалай, ау да чули нарей лапара дандешне вар масалада. لاوروف ویلي چې دوی هیله لري چې دواړه خواوې به له اوسني حالت د امریکا او روسیې د اړیکو د ایستلو لپاره ګامونه پورته کړي. او سپینه ماڼۍ د رپورټونو پر اساس پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې یا په داسې حالت کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای سي چې 1,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز رسپانې خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې پاتریک شانهان چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست دی، د په دغه پلان کې د ایران د ځمکني اشغال انتخاب نه دی شامل کړی. د امریکا دفاع وزارت یې سپین ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. نیویارک ټایمز دا رپورټ د پټو سرچینو په حواله خپور کړی و.
له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د کابل په څرخی پله زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ اخو ډب شوی دی.
په دې ډزو په پایله کې 4 نفر محبوسین وژل کیږي، 13 نفر نور ټپیانیږي او 7 نفر په مجموع کې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی لرور ټپیان شوي.
ول کیږي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ځنډیدلې دي. علت یې د انتخاباتو دارالانشا د کمیسیون رئیس ښاغلی ننګوي اخو په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د نن د امریکا او افغانستان حکومتونو د افغانستان لپاره د امریکا د مرستې ملکي پروګرامونو ته بیا کتنه کړې ده. د الیس ویلز د سفر په اړه باندې به تاسو ته یو تحلیلي راپور هم خپور کو. الیس ویلز د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ده چې اوس په کابل کې ده. او د بهرنیو راپورونو کې هم د اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ساحلی خار سوچی ته رسیدله. د مخام شپږ بجې او نه دقیقې دونکې دي. رازو لومړی مطلب ته د کورونا چارو وزارت وایي د څرخی پله په زندان کې پرامنځته شوي اخو ډب کې 4 زندانیان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه کې شاوخوا 40 پولیس هم ټپیان شوي. د څرخی پله زندانیانو ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل شو چې پولیسو له زندانیانو ټلیفونونه ټولول، خو د زندانیانو لخوا ممانعت وشو. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د کورونا چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او څرنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې بلاک زندانیانو نه یې ټلیفونونه راټولول، نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څرنوالانو حمله وکړه. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته ویل پولیسو په لومړي سر کې هوایی ډزې وکړې او وروسته د غستونزه په نښته بدله سوچې پکې دواړو خو ته مرګ ژوبله واوخته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په سارنوالانو یورش راوړل. په دې ډزو په پایله کې څلور نفره محبوسین وژل کیږي، دیارلس نفر نورې ټپیانیږي او شل نفر په مجموع کې پولیس یې امنیتي ځواکونه دوی لرور ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمی زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسېدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیخه شاوخوا دو بجې وسوه او په خبره په پیخه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخته
جنگ پر دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زمش تلپنانې ټولوله الته رااله بندیانو تلپنان نه ورکول چې مش خپل کور سره اړیکې نه شوي تلپنان غوښته برا زور وکړي د بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رااله چې رئیس منګل خپل کمانډا ورکړي کیته ولاته جنگ اوس ټکانې پر کړی دي تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان شوي دي د دوی درې عسکر ګرکړي څوک مړ دي څوک ژوند نه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې لدی وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
ازادي خبری مجله اوري.
خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز نن په کابل کې د هغې نن په ارګمانی کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د مالی سرپرست وزیر سره د امریکا د مرستو د بیا کتنې پروګرام پیل کړی دی. دا هغه مرستې دي چې امریکا متحده ایالتونو د افغانستان له ملکي برخې سره کړي دي. اغلی الیس ویلز په دغه سفر کې چې یکشنبه را پیل کړی دی او تر ننه په کابل کې ده، تر ډیره پورې د افغانستان په انتخاباتو باندې هم خبرې کړي دي. افغانستان په روانو مسایلو کې سور او انتخابات دوه هغه مهمې پروسې دي چې تقریبا هم مهالي چارې پیل شوې دي، خو یو شمېر امریکایي او افغان چارواکي وایي داسې ښکاري چې اوس په افغانستان کې له سولې اوربند څخه تمرکز د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو ته ډیر شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې وروسته له هغه چې په قطر کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې پای ته ورسېدې، د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته ورسېده او سمدستي له افغان مشرانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ولسمشي انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د می پر اتمه داسې مهال چې د امریکا مرکزي پلاوي په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو بوخت و، په کابل کې پر کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې د امریکا لخوا تمویلېږي ډلهیز برید وسو. وسلوالو طالبانو د دې بریټ مسولیت واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون د یو شمېر امریکایي چارواکو لخوا دغه بریټ وغندل سو. تر دې یو ورځ وروسته په قطر کې د سولې خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید او د افغانستان د انتخاباتو مسله بیا تاوده سوه. میرمن ویلز چې نن سه‌شنبه هم په کابل کې ده، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په جلا لیدنه کې پر شفافو او باوري انتخاباتو، د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د کارکونکو پر ګمارلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې لا هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته جدیت نه دی ښودلی. جان باس د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو په اړه وویل:
Well, the United States has strongly supported elections in
د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو کلک ناتړ کړی دی. موږ خوښ یو چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشي انتخاباتو لپاره د پام وړ مالی مرسته او تخنیکی سلا مشورې ورکړو.
شغلی بس دغه زول سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ولسمشي انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د احتمال د ډیرې دوه خبره کوي، خو د په وینا لا ډیر کار پاتې دی چې دغه کمیسیون او حتی په خپل د ولسمشي انتخاباتو نوماندان او ګوندونه تر سره کړي. هاخوا د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ ویل چې حکومت ژمن دی د ثبات او د قانون د حاکمیت لپاره پر ټاکلي وخت د ولسمشي انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د قانون پر اساس تر روان لمریز کال د جوزا پر لومړۍ نیټه د ولسمشر د کار موده پای ته رسیږي چې باید تر دې مودې دیرش تر شپېتو ورځو د مخه ولسمشر انتخابات ترسره شوي وای. خو د انتخاباتو ترسره کېدل د بیلابیلو دلایلو له کبله دوه ځله وځنډېده. اوس په پام کې ده د سپتمبر پر 28مه چې د میزان یا تل شپږمه کېږي دغه انتخابات ترسره سي. د انتخاباتو له پروسې سره هم مهاله له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو دوام یو شمېر انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړل او انتقادونه یې راوپارول چې ګواکې د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعلاندې راغلی دی. په خپل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي، هم د خپل ماموریت په پیل کې خوشبيني وشوده او ژمنه کړې و چې سولې به تر انتخاباتو مخکې وسی. خو نوموړي په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول سي. ښاغلی خلیلزاد په ځانګړي ډول له طالبانو سره په شپږم دور خبرو کې ورو پرمختګ ته اشاره ویلي چې ډاډه نه دی سولې دې تر انتخاباتو د مخه وسی. سیاسي تحلیلګر انتظار خادم په دې نظر دی چې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سولې نه کېږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري. دی وایي
د معنی فرصت دا ده چې سوره باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم غوښتل کېدای شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کېږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت په مخ باندې غزول کېږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو دوامداره بریدونو او د افغان حکومت اوربند غوښتنو ته د طالبانو منفي ځواب د پکتو بیا هم وختي دی چې ویل سي دا څرګندونې د سولې د نه کېدو په معنا وي. خو دې حقیقت چې طالبانو هم له افغان حکومت سره لیدو ته لیوالتیا نه درښودلې او له امریکایي مرکچي پلاوي سره په خبرو کې تر ډېره پر خپلو غوښتنو چې یوه یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي ټینګار کوي، نو د سیاسي تحلیلګر نصرالله ستانکزي په باور امریکا د سولې پر وستلو کې له بیړې کار اخیستی او طالبان له همدې احساساتو د امتیاز ترلاسه کولو هڅه کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس به هم ورشو کابل ته. نن تمه وچې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان شي، خو ویل کیږي چې دغه پایلو اعلان ځنډیدلې ده. دا چې جزئیات څه دي او څه روان دي، رحمت الله افغان دغه مسله تعقیب کړي. همدا شیبه له کابل له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني توګه باندې خبرې کوي. افغان صاحب مهرباني وکړئ، ولې د کابل انتخابات ځنډیدلې، د کابل د انتخاباتو پایلې ځنډیدلې؟
تنه زه سبب لکه تاسو چې دا ونه وکړل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په وار ولیدي چې نن ورځ یا سبا یا دمګړی یا شپه ورسته دغه نتایج لانیږي. خو نن هم د دغه کمیشن چارواکو ازادي رادیو ته ول چې په 100 ساعتو کې به البته یو بجه ول چې 100 ساعتو کې به دغه نتایج اعلان شي. خو لا هم د دغه کمیشن لخوا دغه اعلان نتایج نه دی اعلان شوی. د دغه کمیشن د دل نشر رئیس ډاکټر حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته ول چې دوی د اعلان لپاره بشپړ چمتووالی نیسي او دغه د اعلان پریکړه د کمیسیون رهبری ته سپارلې ده. ننګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تخنیکی کار ټول تکمیل شوی ده، یوازې هغه پخانی چې د کمیسیون د رهبری پورې مربوط ده یوازې موږ په انتظار یو کله چې تصامیم پای ته ورسیږي، نو انشاءالله د کابل نتایج به د کابل خلکو ته رسمن اعلان شي.
سندت سب د نن سب د څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دغه کمیسون کې وی باوري سرچینه ازادي رادیو ته ول چلا هم د نتایجو د اعلان په سر د کمیسون د کمشنرانو ترمنځ جوړ اختلافات موجود دي. د سرچینه ول چې ممکن نن ورځ نه حتی سبا هم دغه نتایج اعلان نشي. په داسې حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسون ویلو چې د نن ورځ به دغه نتایج اعلان
کړي. مننه کوم رحمت الله افغان د ازادي رادیو خبريال کابل له موږ سره خبري کولې. ویل چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیدل او د انتخابات کمیسون هم اعلان وکړ چې بحثونه روان دي او د کمیسون د رهبری پریکړې ته ماتل دي. نن په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا د هیواد په کچه د سوزیدلو د درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرانیستل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه مرکز د پرانیستو په مهال وویل د دغه مرکز په مجهزو وسایلو سنبال دی او د سوزیدلو ښه درملنه به پکې وشي. سوزیدلي کسان هم د دغه مرکز پرانیستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سوزیدلو د درملنې لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربیره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوزیدلو د درملنې یو مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوزیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګیدلې چې 50 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وای په خوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 10% وي خو 15% ته راټیټې شوې دي. عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل د دغه مرکز له فعالیتو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د موبایل د ځان سیزن انتحار چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالی او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شو چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیرې ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه سوځیدلي ناروغان ځانګړې درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یوه ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري، حال دا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه. که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوځیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روغتون د سوځیدلو د درملنې د څانګې مسؤول کمال الدین فیضی آزادی راډیو ته وویل په دغه روغتون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. اغلی فیضی وایي د ځان سیزنې پیښې یو لوی ګواښ دی په تیره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله پکې کموالی راغلی دی. 14 کلنه حسینه چې پښې سوځېدلې وایي د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه خو بې نتیجې بیرته ستنه شوه. دی وویل 2 کاله مخکې په سندلۍ کې سوځېدلی وم، هندوستان ته لاړم، عملیات شوم خو نتیجه یې ورنه کړه. بیا د استقلال په روغتون کې بستر شوم، ډاکټرانو وویل باید عملیات شي. لا عملیات وروسته اوس ښه شوی یم. سربیره پر دې ډیری کسان په تیره ښځې او ماشومان شته چې په پیښو او یا د دوی او یا د دوی د کورنیو د نه پاملرنې له امله سوځېدلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د سمنګان ولایت په مرکز ایبک ښار کې خلک شکایت کوي چې د څښاک پاکې اوبه نه لري. دوی وایي په دې سیمه کې د اوبو ژورې څاګانې حتی په 500 مترو کې هم نتیجه نه ورکوي. سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د اوبو د رسولو لپاره پروژې پیل کړي دي او 15,000 کورنیو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې له سمنګانه رپورټ رالیږلی.
سره له دې چې په تیرو 1300 کلونو کې حکومت په سمنګان ولایت کې ګڼ شمېر پراختیایي پروژې پلي کړي دي، خو لا هم د دې ولایت د مرکز ایبک ښار اوسیدونکي صحي اوبو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. د ایبک ښار اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د اوبو کچه ډېره ژوره ده او په همدې خاطر دوی صحي اوبو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. د دوی په خبره چې یاده مسله ورته د ګڼ شمېر صحي ستونزو لامل هم شوې ده. دای بکخار یو اوسیدونکو وفیولا شاروخی ازدی راډیو ته وویل چې حکومت په سمنګان کې د پراختیایي پروژو په تطبیق کې میلیونونه ډالر مصرف کړي، خو تر اوسه یې یاد ستونزې ته جدي پام نه دی ساتلی.
ما در ولایت سمنګان در کل آبی آشامیدنی
موږ په سمنګان ولایت کې په ټولیز ډول اوبه په پیسې رانیسو، دا ته په ښار کې قطعا اوبه نه پیدا کیږي. د سمنګان په ښار کې یو رود تیر شوی چې په هغه کې اوبه صحیح نه دي، ناولې اوبه دي او خلک کالی جامې او فرش پکې مینځي، خو موږ له همدغې اوبه څخه په ناچارۍ استفاده کوو. د سمنګان د ولایتي شورا مرستال محمد هاشم سروري هم په بخار کې د څښاک صحي اوبو ته د نه لاسرسي د موضوع په تایید سره وایي چې د سمنګان د اوبو رسونې او د کلو پراختیا ریاستونه باید د غستون څخه د حل په خاطر ډیر ژر اقدام وکړي. هغه وویل چې یو ځل د 9 میلیونه ډالرو په ارزښت له خرم او سرباغ ولسوالۍ څخه د ایبک ښار ته د اوبو پایپ لاین د غځولو کار پیل شو، خو په نامعلوم دلیل دا پروژه پلی نه شوه. سروري زیاته کړه په سمنګان ولایت کې تحت العرضی اوبه اصلا موجود نه دي، ځکه چې په 400 یا هم 450 مترو کې اوبه ترلاسه کیږي چې دا ډیر ستونزمن کار دی. په دې برخه کې یو ځل له خرم او سربغ څخه سمنګان ایبک ښار ته پاپلاین اخیستل کېده، خو کار یې نیمه تمام پاتې شو. د هیواد په شمال ځون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سمی وایي چې په ایبک ښار کې د صحي پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د هغوی د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول دي. ازدی راډیو د سکاکو پاکو بوته د پخار د اوسیدونکو دنه لاسرسي ستونزه د سمنګان ولایت د والی له دفتر سره شریک کړه. د والی ویان صدیق عزیزی ازدی راډیو ته وویل چې د پخار لپاره د صحی پاکو بو د مساعدولو په خاطر مختلف برنامه په پام کې نیولې او جربه پلی شي. یو خو د اوبو د انتقال مسله ده چې یو فاس بشپړ شوی دی او د سخرام او سرباخ ولسوالۍ څخه د مرکز ایبک ته د اوبو پاپلاین او کل شوی دی چې په دویم فاز یې هم کار پیلېږي. له دې څخه به 6000 کورنۍ برخمن شي او تر څنګ موږ بندونه هم جوړوو. یوازې ایبک ښار نه دی چې اوسیدونکي د څښاک او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، بلکې د سمنګان ولایت په دره زندان سیمه او همدارنګه په دره یوسف او حضرت سلطان ولسوالۍ کې خلک له ورته ستونزې سره ټکوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو سمنګان.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روسیې سوچي ښار ته تللی دی. تمه ده هغه د ورځې په اوږدو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ښاغلی پومپیو ویلي د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره به د مختلفو مسلو په اړه باندې خبرې کوي. رضوان مراد په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. مایک پومپیو د روسیې ساحلي ښار سوچي ته تر رسیدو مخکې په خپل ټویټر ولیکل چې له روسي مقاماتو سره به د مختلفو او مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړي. پومپیو ویل دي کېدای شي پر ځینو مسئلو موږ موافقه وکړو او د ځینو په اړه ښایي سلانه شو، خو په وینا یې کله چې زموږ ملي ګټې مطرح وي په هغې صورت کې بیا باید د مخته تګ لاره پیدا کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دا له روسیې څخه د مایک پومپیو لومړنۍ کتنه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وویني. مایک پومپیو په داسې وخت کې د روسیې سوچي ښار ته رسیدلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم نن د یو هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه د تیز توغندي د لیدلو لپاره د روسیې جنوب ته تللی دی. دا کرملین وایان دمیتری پسکوف دا ادعاګانې رد کړې چې ګواکې د دې توغندي د لیدلو له لارې د روسیې ولسمشر امریکا ته د خپل هیواد د پوځي ځواک خودل غواړي. ښاغلی پسکوف ویلی دی په دې برخه کې د توتیو جوړولو ته اړتیا نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی مایک پومپیو او روسی مشران به د سوچي په غونډه کې د وسلو د کنټرول، د وینزویلا د بحران، د اوکراین او سوریې د جګړې او د ایران د اټومي مسئلې په اړه خبرې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مننه چې تر دې دمه مو آزادی رادیو ته غوږ نیولې ده. اوس هم د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه په مختلفو ژبو باندې افغانانو د خپل ستونزو په اړه باندې موږ ته غږونه راستولې دي.
پیام ها و نظریات شما.
زه منصور وپا د درقد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ د دریا یامو په رود پر غاړه پراته یو، یا خواته مو ګاونډی تاجکستان پروت دی. چې مونږ منطقه که دولت ورته پاملرنه ونېږي، درقد ولسوالۍ مو په مکمله توګه د اوبو سره مخامخ شي.
ماز ولایت بادغیس ولسوالۍ غورمات همي مردم سیلابا خراب کرده. اچوره غی اشرف غني سینه نکنه.
زما منطقه ولایت فاریاب ولسوالی بلچراقه گوش به قمت پر کل گوش گوش زرفا بر بجو برین شکار میرسا رمضان کل لب دکان دولار قمت بولدم تمام نشانه قمت قلبتا
دران دران یرلر بسل لیرتاپلر تلیو زیلر وار تسل رمضان بر هیت دانو چندی قطرلر اما بیدون اگر ولایت والا مازا باشتای بر یرتا چوب تلیو زیلر لیرتاپلر نینا تلر خلاق ومتا ولرام دیمن بیتا
امی منطقه ما آب نداره یا آب روان کن آقای اشرف غنی بگو ایچی طور کار است.
زخپل داده طالبان په کرشو کې جنگیږي. دلته زمر سره بلاج یو ځای مر حمله وکړه پر یو کوستا باندې. نو عدالت اسکار د ملوسو بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی. ټلیفون وکي کین د اسکار مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ خو ځینې ملګري وو، موږ ډېر سره وغږېدو، ډېر موږ افسوس زیات کوي، باور وکړه موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په والله موږ نور ستړي یو. په دې کې خوندان ستا دغه روزه د اختر ده.
د ازادي رادیو پښتو خبری ورستۍ خبری مجله مو واوریدله. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی سو د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړې. مهرباني،
تشکر از شما.